نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. ننبا إن شاء الله منغا سورة بني إسرائيل دا آية نمبر درشتم نواخلا درشم پوريوايو إن شاء الله. نننی سبق ډیر اهم سبق دی، په وجه د دې چې نن به مونږه هغه ټن کمانډمنټس یعنی احکامات وایو کوم چې بنو اسرائیلو له ورکړی شوي وو. او بنو اسرائیل څوک وو؟ دا د موسی علیه السلام قوم وو. دې سورت ته سورت اسرا هم وایي. اوس به انشاءالله مونږه ټن کمانډمنټس ګورو، خو په دې کې تقریبا شپږش احکامات دي. که دا احکامات تاسو یو یو شمارول شروع کړئ، نو تاسو ته به شپږش احکامات میلاو شي. او سبحان الله چې دا خلک وایي، نو د انسان په زړه کې محبت هم پیدا شي د الله تعالی سره، چې یا الله، تا دومره زموږ د خیرخواهۍ دپاره احکامات راولېږل، ځکه چې مخلوق چې دی که نه، هغوی د الله تعالی اهل دي، د الله تعالی خاندان دی. او تاسو به وګورئ چې د شرک نه پس څومره احکامات دي کوم چې به مونږ وایو. په هغې کې د منځ روجې او زکات ذکر نه دی. په دې کې چې حقوق الله والله څومره خبرې راځي یا عبادات راځي لکه حج، عمره وغیره، نو هغه خبرې نه دي، بلکې د خلکو سره چې د لین دین معامله ده د هغې خبرې دي. په دې کې د حقوق العباد متعلق خبرې دي، د کومو خبرو چې مونږ د سره پروا نه کوو. مونږ ته عبادت سخ کاری چې تسبیحات وکړو، ذکر وکړو، منځونه وکړو او نوافل یعنی نفلونه وکړو، قرآن وایو، لیکن مونږ په دې خبره نه پوهیږو چې په قرآن کې احکامات څه دي، چې د انسانانو سره کوم تعلقات دي او د انسانانو سره چې کوم معاملات دي، د هغې د ښه کولو حکم خو قرآن ورکوي. نو مونږ چې قرآن وایو، نو د دې احکاماتو نه لاپرواهي کوو. مونږه په منډه منډه قرآن مجید وایو او د دې احکامات مونږه پروا نه کوو. او دا ډیر زیات اهم احکامات دي، ځکه چې دا د الله تعالی د طرف نه دي. او دلته مونږ ته لس حکمونه میلاو شوي دي، او د دې نه پته چلیږي چې د الله تعالی د انسانانو سره څومره محبت دی، چې د هر انسان د حق دپاره الله تعالی په خپله ودرېدو او د داسې خلکو الله تعالی مرسته وکړه چې هغوی ځان په خپله نشي بچ کولی، په خپله خپل حق نشي اغستی. داسې ښکاري لکه چې الله تعالی د هغوی دپاره وکالت کولو ته ودرېدو. چې دی خپل حق نشي غوښتی، نو الله تعالی څومره همدردي ده. هغه صرف زما او ستا رب نه دی، هغه د ټولو رب دی، د ټولو انسانانو. او چې په کوم رول کې انسان کمزوری شي یا ظلم پرې کیږي یا خپل حق په خپله نشي اغستی، نو د هغوی ټولو دپاره الله تعالی په خپله دلته حکم ورکړو. اوس انسان وایي چې دا بنده خو کمزوری دی او خپل حق نشي اغستی، چې زه څه کوم نو کوم به ورسره. نو تو دا یاد ساته چې د هغو د مرستې دپاره الله تعالی ولاړ دی، چې هغه به دوی له خپل حق د نورو خلکو نه اخلي. اوس په دې آیتونو کې ګورو چې الله تعالی د چا چا د حقونو ذکر کړی دی او مونږ ته د چا چا حقوق پوره کول دي. نننی سبق داسې مه وایې چې ها فلانې داسې کوي، په کار ده چې مونږ خپل ځان په دغه ځای کې کیږدو چې ما ته قرآن سوایي، ځکه چې په هر رشته کې چرته نه چرته مونږ په خپله فټ راځو چې نورو خلکو ته کتل بند کړو او خپل ځان وګورو.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولنيهكم وقضى ربك أو فيسلوك استارب فیصله شوی ده، یعنی د الله تعالی حکم راغلی دی.
سو فیصله شوی ده چې الله تعبدو الا اياه، مکوی تاسو عبادت سوای د هغونه. د عبادت حکم الله تعالی په خپل ور کړی دی چې صرف عبادت پکیږي د هغو. د دې خبرې د هغو د طرف نه فیصله شوی ده. او عبادت څه دی؟ په عبادت کې سجده هم راځي، دعا هم راځي، صدقه او خیرات هم راځي. دا هر صبح صرف د هغو د پاره وي، د نور چا د پاره نه. او په عبادت کې خپل ځان به انتها کته کول دي چې زما هډو سو حیثیت نشته، ځان ذلیل کول دي، ځان ډېر کته کول دي په محبت کې. دې ته وایي عبادت. او دا هر څو د محبت سره کول دي، داسې نه ده چې زما په سر باندې چا ډنډۍ خولی ده. نو الله تعالی د خپل عبادت حکم د ټولو نه مخکې ورکړی دی، صرف د هغو عبادت او بل څوک په پکې شامل نه وي. نو دا نوټ کړئ. او دا د هغه خلکو صفات دي چې څوک په اخیرت کې کامیاب دي، چې څوک اخیرت غواړي. نو د ټولو نه مخکې د الله تعالی عبادت دی، او هغه هم په خپل اختیار سره خپل ځان الله تعالی ته کته کول دي چې ته زما رب یې، د الله تعالی خوشحالي د هغو رضا. او د هغو خوشحالي او د هغو رضا د هر چا د پاسه. د الله تعالی نه یره چې چرته الله تعالی رانه خفه نه شي. او د الله تعالی نه سیوا د بل چا حق نه دی چې د هغو خوشحالي او رضا پاولنۍ درجه باندې کېښودی شي. د ټولو نه پاوله درجه به د الله تعالی خوشحالي او رضا وي. او د هغو د خفګان نه یره چې الله تعالی رانه ناراضه نه شي. چې کله انسان د بل چا رضا یا خوشحالي یا د بل چا یره د الله تعالی د رضا د پاسه کړي، نو په دغه ځای کې شرک راشي. دغه خو شرک دی چې د الله تعالی د خوشحالۍ نه تاسو ته د بل چا خوشحالي ګرانه وي. او دویمه خبره، وبالوالدین احسانا، او د مور او پلار سره احسان کوي. یعنی احسان په کوم وخت کې؟ یو خو عام احسان دی چې د هغوی سره ټول عمر احسان کول دي، لیکن دلته خاص تاکید راغلی دی، زور ورکړی شوی دی. او هغه تاکید څه دی؟ اما یبلغن عندک الکبر، چې په هغوی کې یو تن یا دواړه ستاسو سره بوډاوالي ته ورسي، نو تاسو ته څه کول دي؟ درې خبرې دي. ښه، تاسو یوه خبره نوټ کړه. الله تعالی د خپل حق نه پس د چا حق، د چا د حق خبره کړې ده؟ د مور او پلار. او حکم یې ورکړې دی چې کله ستاسو مور او پلار بوډاګان شي، نو د هغوی سره د احسان معامله کوي. او دا ویلې شوی دی چې د هغوی سره څنګه سلوک کوي، ځکه چې الله تعالی خالق دی، هغو ټول انسانان پیدا کړی دي. او د انسان دنیا ته د راتلو نسبت ته د هغو د مور او پلار سره. او تاسو ته پته ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې څوک د انسانانو شکر نه ادا کوي، نو هغه د الله تعالی شکر گزار هم نشي جوړېدی. نو ځکه دلته الله تعالی د خپل حق نه پس ته چا د حق خبره کړې ده؟ هغه دی مور او پلار. او مور او پلار هم په داسې عمر کې چې هغوی بوډاګان شوي دي او ستاسو سره اوسیږي، ستاسو د لاندې دي. دا ویلی شوي دي عندک، ستاسو سره، لکه مونږ چې لري یو د خپل مور او پلار نه، نو لس پنځلس منټه خبرې کول په هفته کې یا د هغوی سره ملاقات کول دا خو آسان دي. خو چې د چا سره مور او پلار اوسیږي، نو د هغوی دپاره ډېر مشکلات وي. د مور او پلار سره معامله کول، د لسو منټو خبرې کول خو آسان دي، خو مسله هله وي چې کله هغوی ستاسو سره اوسیږي او بیا ګیلې، شکوې او شکایتونه شروع شي، بیا ځینې سیزونه خلق تنګوي. ځکه چې په دې عمر کې ظاهره ده هغوی داسې عمر ته ورسي، د هغوی ځینې خبرې داسې وي چې هغه بالکل د بچو په شان وي، او عقل او شعور ختمېدو لراشي، او بیا دغه شان ضد او خبری شروع کړي. په داسې وخت کې د هغوی نه نفرت مه کوئ، نه د هغوی نه کرکه کوئ، او هغوی ته داسې مخکاره کوئ چې هغوی نه پوهیږي. د هغوی د کم اقلای په وجه د هغوی سره مزاق مه کوئ. هغوی ته خبرې کول، هغوی رټل یا هغوی ته کوس کتل داسې مه کوئ.
د بډاوالی په وجه دا سیزونه په بنده کې راتلی شي. ګورئ چې کله بنده ځوان وي نو د هغو دومره ضرورت هم نه وي او هغوی په چا باندې بوج هم نه وي، لیکن چې څنګه بنده رو رو بوډا کېږي نو هغه په بل باندې بوج شروع کېدل شروع شي. چې کله مور او پلار ځوانان وي نو د هغوی خبرې هم عقل واله وي، خو د وخت سره ظاهره ده عقل په کمیدو شي یا بنده رزیل عمر طرف ته روان شي او د هغوی دا خیال وي چې مونږ خو بالکل ټیک یو، لیکن بل بنده ته پته لګي چې د دوی عقل اوس او پوهه اوس دومره نه ده او هغوی داسې خبرې کوي چې هغه صحیح نه وي، او بعضی وخت د هغوی خبرې د خپل ځان دپاره هم صحیح نه وي او په هغې کې هغوی زد کوي. نو په داسې وخت کې تاسو ته څه کول دي چې کله ستاسو سره وشي داسې فلا تقل لهما اف، نو مه تاسو وایئ دواړو ته اف. اف سو دی، د اف لفظ حالانکه دا ډېر وړوکی لفظ دی، لیکن په دې کې د زړه تنګوالی پټ پروت دی، یعنی چې څوک د چا نه ستړی وي چې داسې مصیبت دی، خفګان دی پکې. انسان په خوله باندې ډېر څه نه وایي، اوفو داسې ویل حقارت، یعنی چا ته ښکته کتل یا ناخوښي، او ډېر معمولي دومره هم مه وایئ ځکه چې د هغوی په زړه باندې دا ډېر ګران تېرېږي، د دې سره زړه پرې کړی شي. د چا سره بدزبانی کول، بحث کول، خوله چلول، جګړې کول خو لا د لرې خبرې دي، اوف هم مه وایئ. الله اکبر، لږه هم داسې خبره مه کوئ چې هغه د بدتمیزۍ یا د بې اخلاقۍ وي. خرابې خبرې، اوږدې خبرې، بحثونه خو لا د لرې خبرې دي. الله تعالی یوه کلمه وښیله که مونږ وګورو نو زمونږ سره خو د اوف لفظ نشته، زمونږ په ژبه کې خو نور لفظونه استعمالیږي، که هغه داسې لفظونه وي لکه یا خدایا، دا د هغوی دپاره اوف دی، ټیک ده؟ په ځینو ځایونو کې واړو سترګې واړوي، یعنی سترګې رول کول، هغوی داسې وکړي او د مور او پلار په جواب کې وایي هم. دومره وړوکی لفظ هم نشی استعمالولی ځکه چې د دې ټولو خبرو سره د هغوی زړه کټ کیږي او هغوی ته به بیا دا ټولې خبرې رایادیږي. یو مور څومره د مرګ سره مقابله کوي د بچی د پیدایش په وخت کې. یو مور ته پته وي چې په دې وخت کې زما ژوند تلی شو، لیکن هغه دا تکلیف برداشت کړي د بچی دپاره. هغې ته پته وي چې دی ما څنګه پیدا کړو، څنګه مې ورلپی ورکړو، څنګه ما خپل آرام قربان کړو. او د شوي مور د بچی دپاره راپاسي او خپل بچی ته په محبت سره وګوري چې چرته د هغو ګرمي ونشي یا یخنی ونشي، او هغه محبت کول واله پلار ټوله ورځ ستړی شوی وي او چې خپل بچی وویني نو ټول ستړی والی ختم شي. د خر په شان ټوله ورځ کار وکړي چې زما د بچی را روان ژوند ښه شي، چې هغو ته د سوک تکلیف میلاو نه شي، چې هغو ته هر څه میلاو شي، چې هغو ته هر قسم آرام میلاو شي. او چې یوه خبره بچی په توتی ژبه کې سل ځله ووایي که نه، نو مور او پلار ډېر خوشحاله شي چې زمونږ بچی دا لفظ وي. او چې بچی ګرځېدل زده کړي نو مور یې د خوشحالۍ نه په هوا کې ګرځي، او چې کله بچی خبرې شروع کړي نو مور یې د هر چا په مخ کې د هغو خبرې کوي. پلار د یخ سوري په شان وي، نو الله تعالی انسان ته فرمایي چې دوی ستا دپاره د احترام قابل دي، دوی ته تو اف هم مه وایه، هسې نه چې چرته ستاسو د خولې خبره هغوی ته بد ښکاره شي. ګورئ دا رشته داسې ده چې الله تعالی د انسان په زړه کې قدرتي طور محبت اچولی وي د بچو سره، لیکن د بچو په زړه کې د مور او پلار سره قدرتي محبت نه وي، ځکه الله تعالی بچو ته وایي چې تاسو د مور او پلار سره ښه سلوک کوئ. ولا تنهرهما، او مه تاسو دوی ټوکئ، خپل مور او پلار مه ټوکئ، هغوی ته مه قاریږئ، هغوی ته د خولې نه سپکې یا سپورې خبرې مه کوئ، هغوی مه رټئ، چرته سخته خبره ونه کړئ هغوی ته، د هغوی سره په زوره خبره مه کوئ. هر وخت خو انسان اوف نه وایي، لیکن خبرې ورسره په زوره شروع کړي، آواز پرې اوچت کړي، دا هم مه کوئ. وقل لهما قولا کریما، او ووایه هغوی ته خبره د عزت. یو یو شی شماری لس خو سیزونه دی، خو په دې کې چې دا یو یو شی دی کنه، دا یو یو یوازی یوازی حکم را روان دی. دې ته هم تاسو وګورئ، اول احسان کوئ، دویم اوف اونکړی هغویتا دریم هغوی مټو کوي په خبره سمره ډیری خبرې د مور د پلار د پاره راغلی زکه چې د دې په باره کې به سخت تپوس کیږي او ځینې ګناهونه داسې دي چې د هغې سزا انسان ته په دې دنیا کې هم میلاویږي او په آخرت کې به هم میلاویږي او انسان د هغې پورې مري نه تر څو پورې چې دغه سزا یې تیره کړې نه وي او دا خو موږ ته د سره ګناه ښکاري نه د نورو خلکو سره خلک بیا هم تعلقات ښه ساتي د دوستانو سره لیکن د مور او پلار سره ډېره بې مروتي او د یو مصیبت په شان او د هغوی د حال نه څوک د ځان د خبرولو کوشش هم نه کوي او دا د قیامت په نښو کې یوه نښه هم ده او نن دا نښه هم پوره شوه د قیامت خال خال ډیر کم خلک میلاویږي چېرته یو نیم خوشقسمته کس به داسې وي ګنی اکثر مور او پلار په جړا جاړي او دلته راغلی دي قولا کریمه هغوی ته وایي داسې خبره چې هغه عزت والی د هغوی زړه ور سره خوشاله شي تاسو په خپل وګورئ چې داسې خبره څنګه کیدی شي یعنی داسې خبره ګورئ ډیره په تمیز سره او په مهذب انداز کې کیدی شي کریم وایي نوبل ته یو سړی تپوس کړی وو یا رسول الله د مور او پلار څه حق دی هغوی وفرمایل چې دا دواړه ستا جنت دی که خوشحاله دی کړل نو جنت دی او که پریشانه دی کړل نو جهنم دی فرمایلی چې د مور د خپو لاندې جنت دی که د قدمونو د لاندې د چا سوشي وي که د خپو د لاندې سوشي وي سوچ وکړئ که یو چینجي وي که څوک غواړي نو هغه چقولی شي او که وغواړي نو هغه پرېږدي دغه شان که تاسو وغواړئ نو دغه جنت بایللی شئ یعنی چقولی شئ او که وغواړئ نو ګټلی شئ یعنی روغي پاتې کولی شئ د احسان دانش یو کتاب دی په هغې کې هغو لیکلی دي چې زما مور کله ناجوړه شوه نو ما وی چې زه په دې کې د چا شراکت نشم برداشت کولی او دې له دې څوک لاس نه ور وړي دا دې ټول خدمت به زه کوم او غریب سړی و او په کور کې د وینځلو انتظام هونه و نو هغه وایي چې ما د خپلې مور بستره روزانه دوه میله لرې اوړه او وینځله به مې او په هوا کې به مې هغه وچوله او چې وچه به شوه نو ما به کور ته راوړه تر څو پورې چې زما مور ژوندی وه نو ما داسې کول ځکه چې مور او پلار داسې کسان دي چې د هغوی ځای څوک بل څوک نشي اغستی نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حجۃ الوداع په موقع باندې په ابوا نومې ځای کې پړاو اچولی و هلته د هغې د مور قبر و نو هغوی په ګنټو باندې جوړلی وو صحابه کرام رضی الله عنهم هم حیران شول چې دا د چا قبر دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دومره جاړي یو صحابي راغی او وی فرمایل چې زما پلار دی او زما د اجازت نه بغیر زمانه پیسې اخلي زمانه تپوس هم نه کوي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې هغه یعنی پلار دی راوله چې هغه راغی نو هغه ته پته ولګېده چې زما زوی زما په سر شکایت کړی دی نو پلار یې ډېر زیات خفه شو نو هغه څو شعرونه په زړه کې وویل په خوله باندې نه وویلي نو په دغه وخت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مجلس کې ناست وو او جبرائیل علیه السلام راغی وی فرمایل چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم الله پاک فرمایي چې هغه سړی را روان دی هغه ته ووایه چې هغه مخکې شعر ووایي چې هغه ستا د جبینه وزي مګر ستا الله واورېدل هغه سړی راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ووی چې هغه شعر ووایه چې کوم ستا په جبه نه دی راغلی خو ستا په زړه کې راغلی دی هغوی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم په الله تعالی باندې زموږ ایمان زیاتیږي او په مخه زیاتیږي د دې خبرو په وجه څه به ووایو د هغه رب چې ما خو په جبه نه دي ویلي په جبه راغلی نه دي او رب واورېدل دا خبره خو صرف زما په ذهن کې وه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ترینه تپوس کړو چې دا څه شعر دی د هغې ترجمه دا ده صرف ترجمه یې زه تاسو ته ویلی شم هغوی چې ما دا وی چې ای زما زویا په کومه ورځ چې ته پیدا شوې موږ خو په هغه ورځ مړه شو او بیا موږ ستا دپاره اوسېدل شروع کړل یعنی موږ بیا د خپل ژوند دپاره نه ستا دپاره اوسېدو موږ خپل اوسېدل پرېښودل په کومه ورځ چې ته پیدا شوې موږ خپل هر څه به تا ولګول ستا تا د یو مسکا د پاره مونږ ګرمي او یخنی برداشت کوله، تاله د لوند خوراک در کولو د پاره مونږ په خپل وچو خوړه، تاله د یخ سکو د پاره مونږ په خپل ګرم وسکل، ستا د ودو کولو د پاره په خپل ویخ پاتې شو، تاله د خوشحالۍ در کولو د پاره مونږ په خپل غمونه برداشت کړل، تا د یخنۍ نه د بچ کولو د پاره مونږ ځان یخنۍ ته ونیو، تا د نور نه د بچ کولو د پاره مونږ په خپل ستا د پاره سوري شو، چې کله تو بیمار شوې نو ستا نه زیات مونږ بیمار شو، ستا په اه باندې زمونږ د خولې نه های وختو، ستا په اوښکه باندې زمونږ چغې وختې، او مونږ دواړه ستا د پاره داسې تړپاوېدو چې چرته تو مړ نه شي، بیماری او مرګ په خپل وخت راځي، مونږ ټوله ټوله شپه جوړلې دي، داسې ښکارېده چې تو نه مونږ نه جوړه یو، او د اوښکې او سیلاب و چې هغه ودرېدو نه، او په زړه کې مو د غمونو داسې وریځې وې چې هغه خورېدې نه، دغه شان مونږ په میچن باندې میده شو، او سو شو زمونږ د ځوانۍ رس نه چوړ شو، او ستا په وړوکوالي کې هغه شامل شو، داسې ده لکه یوه یوه قطره نه چوړ شوه، هغوی خپله ځواني قربان کړه او دا بچی لوی کړو، یعنی د هغو عمر ختم شو، بوډاتوب ته لاړو او دی د وړوکوالي نه ځوانۍ ته لاړو، داسې ښکارېده لکه چې دوی خپل ځان نه چوړ کړو او دولی ورکړو چې هغو ته ځواني میلاو شي، زمونږ روح پرنګ پیکه شو او ستا روح پرنګ شوخ شو، بوډاپی یعنی بوډاوالی زمونږ پانی را غورځولې او ځوانۍ تو باراور کړې، یعنی تا په تا باندې د ځوانۍ بهار راغې او په مونږ باندې د بوډاوالی خزان راغې، تو سیده شوې او مونږ په روکو کې لاړو، یعنی ملاګانې مو راټیټې شوې، تو په طاقت کې راغلې او مونږ لاټۍ په لاسونو کې ونیوې، اوس زمونږ امید پیدا شو، لکه څنګه چې مونږ د دو ګوته نیولې وه او ګرځومو، څنګه چې مونږ د دو متیازي او پاخانې وینځلې، لکه څنګه چې مونږ دو ته الله خو ویلي وه، څنګه چې مونږ د دو د پاره جوړلي وو، تړپاو شوي وو، او که نور څه نه وي نو زمونږ د حال تپوس خو به وکړي، زمونږ خو به لږ ډېر خیال وساتي، لیکن ایک دم ستا خیالات بدل شو، خپل دوست یې نږدې کړو ځان ته، او مونږ له دې دیکې را کړې، مونږ دې د غریبان نه ونیوو، او د دوستانو په محفل کې رونق جوړ شوې، چې مونږ در له چرته آواز در کړو نو ستا رویه بدله وه، په ډېر سخت آواز دې وویې چې څومره زغوراله خورې، نو مونږ دواړه کېناستو خفه زهیر، سو شو مونږ چې پریشانه شو، نو څه مو وکړل؟ ما د دو پالنه کوله، نه نه غلطي مې وکړه، دو زو پاللې یم، ما دې نه دی پاللې، ګنې سپی هم احسان مني، زه خپل څلوېښت کاله ژوند دروغ ګڼم، ما خپل زوی نه دی پاللې، زما زوی زو پاللم، ځکه خو د دو رنګ بدل دی، ای زما زویه، که ته زما زوی جوړ نه شوې نو ګاونډۍ خو به جوړ شوی وې، ګاونډۍ هم جوړ نه شوې، دا هغه دردناک داستان یعنی قصه ده چې کله د لسونو په شکل کې د هغو په خوله راغلل، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سترګو کې اوښکې وې چې نه ودرېدرې، الله اکبر، او د ډیرو جړلو سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ګیره مبارکه ډیره زیاته لونده شوه، او هلک یې ونیو او ورته یې وویې چې زه تو او ستا مال ستا د پلار او د دې ځای نه لاړ شه، دا څنګه درد وو؟ دا خو لا په نثر کې وو، د شعر په شکل کې نه وو، او دا خو لا ترجمه وه د هغې، که دا په شعرونو کې وې نو څومره زبردسته خبره به وه، کومه چې دو کړه، او تاسو ته پته ده چې په یو حدیث کې هم راځي چې کله خلک د حکومت پیسې وخوري او خلک به په امانت کې خیانت کوي او خلکو ته به هغه مال غنیمت ښکاري، او چې کله خلک د زکات نه انکار وکړي، چې خلک د دین نه لري شي او د دنیا علم حاصل کړي، د مور و پلار نافرمانه بشي او د ښځو فرمان برداره بشي، د دوست سره به ښه میلاویږي او پلار ته به لاره بدلوي چې چرته د سوکار راته ونه وایي، نورې هم ډېرې خبرې دي چې دا به کوي او هغه به کوي، سړی به ریخم اغوندي، نو د هغه وخت په باره کې فرمایلې شوې دي پنځلس خبرې، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو چې کله زما په امت کې دا خبرې راشي کنه نو بیا انتظار کوي د سرو هواګانو او د زلزلو او په ځمکه کې د دننه ننوتو، لکه څنګه چې د تسبیح تار اوشلیږي، ٹھیک چھا تسبیح پہ جنے کنا پکمی بانے چمنگا سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر وایو او دہغے دانے استبیستا پریوزی نو دغشان به هواگانی رازی، توفانون برازی، زلزله برازی، د یو نپس بل لکه څنګه چې د تسبیح دانه وغورځیږي نو هم دغشان او په دې کې یو خبره دا هم وه چې خلک به د دوستانو سره ښه میلاویږي خو د مور او پلار نافرمانی به کوي، یعنی دا حال به شي. نو الله تعالی وفرمایل چې کله ستاسو مور او پلار د عمر ته ورسی نو تاسو داسې رویه مه ساتئ چې هغوی بوډاوالی ته ورسی او تاسو ورسره په ژبه داسې خبرې وکړئ چې هغوی ته تکلیف ورسی او یا ستاسو خوله کلاو شي او د هغوی زړه سوری شي. دلته مور او پلار داسې نه دي خیالي شوي چې د هغوی زړونه د شیشې نه جوړ دي، بلکې خبره داسې ده چې هغوی وایي چې موږ دوی پیدا کړل، دوی مو لوی کړل او نن دوی وایي چې تاسو په څه باندې پوهیږئ، تاسو ته څه پته ده، په آرام کښېنئ، نن د قیامت نخی واقع پوره شوې چې نن مور او پلار د بچو ملازه کوي، هغوی خوشحاله وي او مور او پلار وایي چې چېرته زموږ د خولې نه داسې خبره ونه خیږي چې چېرته دوی غصه نه شي. نن سبا بچي قولا کریمه یعنی د عزت خبره نه کوي، بلکې مور او پلار د عزت خبره کوي.